په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو د مشال رادیو په دې بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم په دې یو ساته خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه شننی او تبصرې لرو او همداسې د خبرونه په پای کې تاسو ته ونیس پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان کورنو چارو وزارت خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلې دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو شبکې ړنګې کړل شوې دي. او د امریکا سازو جرګې صدر ته د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره د جنګي واک ورکولو اقدام رد کړی دی. تفصیل: د پاکستان کورنو چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلې دي. کورنو چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې په دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړی دی او ویل دي چې دا ادارې د استخباراتي معلوماتو پر اساس تړلې ده. په پاکستان کې د کورنو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي د ادارې کارکونکو ته په 15 ورځو کې د هیواد پرېښودلو ویلي. سیف د چلډرن د پاکستاني او چارواکو په دې ګام شدید انتقاد کړی دی. د ادارې بېګاره سنو ته ویل د حکومت د اقدام دوی سخت اندېښمن کړي دي او دا چې د پاکستان په دفتر کې له دوی سره یوازې پاکستانیان کار کوي. په 2002 کال کې هم پاکستان پر یادې خیریه ادارې له امریکایي استخباراتي ادارې سی آی اے او ډاکټر شکیل افریدي سره د تړاو تور پورې کړو او ورته ویلي وو چې خپل ټول بارني کارکوونکي دي له پاکستان وباسي. هغه مهال سیف د چلډرن له هغو تورونو نه انکار کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سخت دریځ او وسلوالو پر ضد مبارزې ته ژمن دي.
موږ د دې عزم اظهار کړی چې خپل مشترک دښمن خلاف به یو ځای جنگ کوو کوم چې ترهګری ده. موږ افغانستان ته ویلي چې ستاسو خاوره دې د پاکستان خلاف استعمال نشي او موږ به دا یقیني جوړوو چې وسلوال خپل پټنځایونه زموږ په ځمکه جوړ نه کړي.
نواز شریف زیاته کړه د عملیاتو له کبله وسلوال کمزوري شوي دي خو اسلام آباد ته لا هم ډېر کار پاتې دي ځکه چې حکومت د نسلي او فرقیز تاوتریخوالي پر ضد هم اقدامات کوي. د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی وایي په قبایلي سیمو کې د بریالیو عملیاتو له کبله وسلوال په تیښته دي. تیر مازیګر د پېښور په آیت‌آباد کې په ځانمرګي برید کې د وژل شو پولیسو تر جنازې وروسته نوموړي خبریالانو ته وویل ځینې وسلوال له قبایلي سیمو ښارونو ته تللي دي.
آرمی کو اور سیکورٹی فورسز
پاوز او نورو امنیتی ادارو بریا تر لاسه کړی ده. قبایلی سیمو کې زنی وسلوال وجل شوی دي او زنی د هغه زایونونه تختیدل دي او د تخت رستو هغه داسي زایونو ته تللی دي چرته چې خارونه دي او خلک پکې په ګن شمیر کې اوسيږي. مونږ زنی وسلوال ډلی معلوم کړی دي.
هلته د خیبر پختونخوا گورنر ماتاب عباسی بیگا په یو بیان کې ویلي په هر صورت کې به د وسلوالو پټنځایونه ختموي. تیر ورځ د فرنټیر ریزرو پولیسو د یو مشر په گاډی په ځانمرګي برید کې دوه پولیسوالا او یو لسی وګړي وژل شوي وو. وسلوالو طالبانو د دې برید پړه منلې وه. په ډېره اسماعیل خان او بنو کې امنیتي چارواکي وایي چې د زیارت په ورځ غرمه مهال د شمالي وزیرستان د تخیلو په مختلفو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې 24 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. چارواکو نن خبریالانو ته ویلي چې په وژل شوو کې د وسلوالو ځینې مهم کمانډران شامل دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د مجلس عسکري ډلې ویان عبدالله وزیرستانی نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د بریدونو پړه منلې ده. په امریکا کې یو عدالت دوه پاکستانی الاسلحه ورونو ته په 2012 کال کې په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې دسیسې جوړولو په تور د بند سخته سزا اورولې ده. بیګا په فلوریډا کې یو وفاقي یا فدرالي عدالت رئیس قاضي ته د 15 او شهریار قاضي ته د 10 کلونو د بند سزا واوروله. دا ورونه به د نیویارک ښار په خوښا کې په بایسکل ګرځېدل چې په دقیقه توګه د برید اهداف معلوم کړي. 22 کلن رئیس قاضي او 22 کلن شهریار قاضي امریکایي وګړي دي او د مارچ په میاشت کې د ترهګرۍ د تورونو اعتراف کړو. پر دواړو تور پورې شویو چې د عامه وژنې وسلې په استعمال سره د القاعده مرستې کولو هڅه کوي خو دوی هیڅ کله برید نه وکړي. رئیس قاضي په لټونکو ته ویلیو چې په نیویارک کې به په بایسکل ګرځېده چې د برید هدف معلوم کړي او له خلکو به په ټایمز سلور لاره وال سټریټ او د نیویارک ښار په ځینو تھیټرونو کې د ګڼې ګوڼې پوښتنه کوله. خبرونه له مشال ریډیو نه اوري. د امریکا استازو جرګې ولسمشر ته د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره د جنګي واک ورکولو اقدام رد کړی دی. بیګا د استازو جرګې 201 شخړو د دفاعي لګښتونو قانون د دې ترمیم پر ضد او 196 په حق کې رای ورکړه. روسه د دفاعي لګښتونو قانون منظور کړل شو. دا کار په داسې مهال شوی چې پینټاګون ویل امریکا د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جنګېدو لپاره په عراق کې د نورو پوځي اډو پر جوړولو غور کوي. نوې اډې به د هغو 750 امریکایي سرتیرو لپاره وي چې ولسمشر اوباما د جون پر 10 د عراق په غربي ولایت انبار کې د اسلامي دولت ډلې د نورې خاورې نیولو مخنیوي په موخه د ځای پر ځای کولو اعلان وکړ. ریپورټونه وایي د عراق پخوانی واکمن صدام حسین د نږدې ملګري طارق عزیز مړې هغه مهال ورک شوی چې اردن ته د ښخولو لپاره روان کړی و. طارق عزیز 13 په زندان کې مړ شو. مړې یې 13 ورځ د بغداد له نړیوال هوایي ډګره ورک شوی دی. د عزیز لور زینب وایي مور یې ورته ویلي چې په عراق کې انتظار کوو چې تابوت اردن ته یوسي چې دا پېښه وشوه. د اردن یو چارواکي تصدیق کړی دی چې له بغداده پرونی وروستي پرواز بې له تابوته والوتو. عراقي حکومت په سمدستي توګه په دې موضوع تبصره نه ده کړې. او د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف په حیرانوونکي ډول د یونان د پورونو په اړه خطر زیات کړ او 13 ورځې اعلان وکړ چې د دوی پلاوی په برسلس کې رواني خبرې پرېږدي او کور ته ستنېږي. ایم ایف ویل دا قرضه کوي چې له اتن سره ژور اختلافات لري. ایم ایف دا ګام هغه مهال واخیست چې اروپایي ټولنې یوناني وزیر اعظم الکسس سیپراس ویل د خپل بې پیسو هیواد په راتلونکي د جواري نه کوي او د ورانوونکي دیوالې مخنیوي لپاره د مهمې پرېکړې وکړي. یونان باید د رواني میاشتې تر پای تړون ته ورسېږي نو د پیسو نړیوال صندوق ته د 1.6 یورو پور ستنولو په عمل کې لپاتې راتک سره به دیوالیه شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوسته کرن صوبه او د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.2 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.5 روپۍ او په 1.6 روپۍ. یو یورو په 1.14 روپۍ او په 1.14 روپۍ. یو ریال په 19.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28.25 روپۍ. یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 222 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور او کوټه کې موسم اوچ او تود وي او بنو کې د وریځو امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم 30 او کم نه کم 25، بنو کې 28 او 22 او په کوټه کې 25 او 40 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې ملیحه امیرزاده او رابع اکرم خان وړاندې کول. د پاکستان کورنیو چارو وزارت د خیریه ادارې سیو د چلډرن دفترونه تړلې دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي کابل او اسلام آباد د ترهګرۍ ضد جنګېدو ته ژمن دي. د خیبر پښتونخوا پولیس مشر وایي په قبایلي سیمو کې د عملیاتو له کبله وسلوال تښتېدلې دي. له طالبانو سره په نارسمي خبرو کې ګډون کوونکي د سولې راتګ ته هیله مند دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیوالې خیریه ادارې سیو د چلډرن دفتر تړلې دي. کورنۍ چارو وزارت بیګا نو وخت په یو بیان کې پر دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړ. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
داخله چارو وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو غیر ملکی تنظیم سیو دی چیلډرن ته حکم ورکړی شوی دی چې په دوو اونو کې د نننه دي کارکونکو غیر ملکیان له پاکستانه ووځي. کله چې مشال ریډیو د پاکستان حکومت په دې فیصله باندې سیو دی چیلډرن سره رابطه وکړه نو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وی چې حکومت د اتو نور غیر ملکی ادارو په ګډون د دوی ادارې سیو دی چیلډرن ته هم ویلي دي چې په پاکستان کې خپل کار بند کړي. حکم نوټس چې جاری شوی دی هغه
دوی ته نه دی ترلاسه شوی او دوی به دې لړکې د پاکستان حکومت سره خبرې کوي چې په څه وجې د دوی تنظیم تړلې دی. د نوموړي په وینا چې سیو دی چلډرن کې په پاکستان کې 1200 ملازمین کار کوي چې پکې یو هم غیر ملکی نشته. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د سیاسي او معاشي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نو پوښتل نو هغه وی چې حکومت باید یوازې د هغه ادارو پر ضد کاروایی وکړي چې ملک دښمنه هلو ځلو کې ککړ وي، خو چې کومې د ملک د مفادو لپاره کار کوي باید چې د هغوی ملاتړ وکړي، ځکه چې د ترهګرۍ د لاسه د پاکستان معیشت ته ډیر نقصان رسیدلی او د غټو سره سره د دې اثر په ماشومانو هم پرېوتې چې لکه بلې پتھر کې ماشومان د مختلفو رنځونو په وجه مري او یا په نورو ښارونو کې په خوارو مزدورو مجبورې دي. نوموړي زیاته کړه
معاشي حالات د ملک ډیر زیات خراب دي، نو کو د حکومت سره سره پرایویټ سیکټر راځي د انجو په شکل کې هغه ته داسې سټیپ او داسې کار هغه کوي چې هغه کې ماشومانو ایجوکیشن انشور کیږي، دا غو فوډ چې د هغه انشور کیږي. حکومت له پکار دي چې هم داسې کم انجوز چې دي هغه انکرج کی، هغه ته سپورټ ورکړي. ها البته موږ ټول ته پته ده دا شان نور ملکونو کم ایجنسی چې دي نو هغه په مختلف شکلونو کې د ملک د حالات مزید خرابولو کې هغه انډایرکټ چینل باندې د انجو په شکل کې هغه داسې ملک کې کم تاو تری خوا لري هغه نور هم سیوا کوي. نو کدا سي حکومت چیکن بیلنس دي چې کم هغه خلک چې هغه سوسایټي په شکل کې داغي مقاصد او داغي ابجکټي نوري نه بالکل پاغي باندې لاس چول پکار دي.
یاد دي چې دا اول ځل نه دي د دې وړاندې هم په سیو دی چلډرن په کال 2012 کې د ډاکټر شکیل اپریدی په ذریعہ د اوسامه بن لادن د لټون او معلومولو په تور کې بندیز لګولې شوی وو او بیا وروسته د پاکستان حکومت په یو لیکلي ضمانت سیو دی چلډرن ته د خپل منصبو سرتر سوالو پوری د کار کولو اجازه ورکړو. سیراز زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختم شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سختدرزۍ او وسلوالۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي. رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
د سیارت پورس په خارج چارو دفتر کې د پاکستان د سفارتکارانو غونډې ته د خطاب په وخت وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې هغه تیره میاشت په کابل کې د افغانستان صدر اشرف غنی ته ویلي وو چې د افغانستان دښمن د پاکستان دوست نشي کېدی او خو بد وسروال نشته، بلکې موږ له ټولو خلاف مقابله کول وی.
موږ د دې عزم اظهار کړی چې خپل مشترک دشمن خلاف به یو ځای جنگ کوو کوم چې ترهګري ده. موږ افغانستان ته ویلي چې ستاسو خاوره دې د پاکستان خلاف استعمال نشي او موږ به دا یقیني جوړوو چې وسلوال خپل پټنځایونه زموږ په ځمکه جوړ نه کړي.
وزیر اعظم په وینا چې اپریشن سربی اسنه د وسلوالو نتورک ختم شوی، دا غوی د نگرانی نظام تباه کړی شوی او حمایت کوونکي کمزوري شوی دي. وزیر اعظم نواز شریف خپل خطاب کې زیاته کړم چې پاکستان خپل ټول گاونډي ملکونو سره د پورم نه تعلقات خوایش لري، خو دا خوایش یک طرفه نشي کېدی. وزیر اعظم نواز شریف په وینا چې د هندوستان د سیاسي مشورولې اوسنی غیر ذمہدار بیانونو نه د دوړو ملکونو ترمنځ د مفاهمت فضا متاثر شوه. وزیر اعظم اویل پاکستان به خپل مفادات په هر قیمت حفاظت کوي.
د هندوستان د سیاسي مشروالۍ د غیر ذمہ‌دارانه او غیر دانشمندانه بیانونو نه ټول قام تمایوسي شوي ده. د دې بیانونو نه فضا نور هم خرابيږي کوم چې به موږ د امن او استحکام د مقصد نه لري بوزي. موږ به د خپل مفادات په هر قیمت دفاع کوو. دا پیغام دی په واضح توګه واوریدل شي.
وزیر اعظم دا هم اویل چې د تیرې نهې په ورځ په دوشنبه کې د ملګرو ملتونو په سیکرټري جنرال یې زور ورکړی چې هغه په منطقه کې د امن ودې لپاره خپل موثره کردار ولوبوي. وزیر اعظم په سفارتکارانو زور ورکړو چې هغه د پاکستان سرمایه کاری، تجارت او پیداوار لپاره د یو خزې په حیث وړاندې کوي. د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وزیر اعظم وینا وه چې د تاریخي منصبې په اړه د سفارتکاران خلکو ته آگاهي ورکړي او په دې لړ کې د غلط فهمیانې لرې کړي.
په دې وروستیو کې د هندو پاکستان اړیکې بیا خړپړې سوي یا د تناو ښکار سوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي. زموږ همکار مجید بابر په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو اجمل خټک ایمل خټک سره مرکه کړې ده او په سر کې ځخور پښتلې د دې وجه څه کېدای شي.
هغه وخت کې حالات نور هم خراب شول کله چې هندوستان پاکستان په سطح باندې چې کوم مذاکرات وو د نائب سکرتر په سطح باندې هغه مذاکرات چې دی نو هغه ودرول او موقف یې دا اختیار کړو چې د هغه د دورې نه یو ورځ مخکې پاکستان چې کوم په هند کې سفیر وو هغه د کشمیر چې کوم مشران دي دولت کانفرنس دا غي سره هغه ملاقات کو دا غ ملاقات بانه کو دا فیصله اندو کچې زمونږه او نور مذاکرات وکنه کیږي چې تر سمون مذاکرات ته بل طرف سره زمونږه مخالفینو سره دای چره نو خبره ترې کوي.
امل خټک صاحب تاسو سره غنئ چې دا په هند کې د نریندر مودی د پاره یو اندرونی سیاسي پوینت سکورینګ دی.
نو سیاسي ګټه به وی خو دې دوران کې کتا څو ګورئ نو د افغانستان په حواله سره پاکستان هم دا الزامونه لګول شروع کړي چې افغانی پاکستان خاورا د افغانستان خاورا پاکستان خلاف استعمال کی او بیا تیر کال په دسمبر کې چې کله دا کالج ته هو شو یا غي نه پس چې سمرا غټي پی هو شو نو پاکستان تور لګی چې دې چاته چې د هند یا د هند زنه استخباراتي ارګانون لاس لري او دې او چې خالي چا وخت تیر ورو کې جاتوار لرالو چې کله د هند وزیر دفاع دا وی چې د دهشتګردي دوالو د پاره به موږ دهشتګردي استعمالو بیا تیر ورو کې چې کله نریندر مودی د بنگلاديش تورو کا هغه بنگلاديش دوري دوران هم هغه ډېر داسې خبرې وکړي چې هغه سره دغه تاوتری خاله نور زیات رالو دین علاوه په کشمیر کې هم تاسو پته چې تاریخ طالبان آزاد جمو کشمیر او تاریخ او لشکر اسلامي په نوم باندې نوي تنظیمونه راوچت شوي دي او غي چې دنو التکیزنه علي زله شروع کړی دي نو دا ټول خبرې دي چې به طرف ته اشاره کوي چې دوړ ملکونو مېس کې کېدې شي دا تاسو خبرې نورم دي.
ایمل خټک صاحب مخ کې چې کله به هم د پاکستان او د هند ترمنځ داسې قسمه بیانبازي یا کړکې چراغ نو هميشه به نړیوال قوت نا یا سیمایس قوتونو با د دوی ترمنځ د دې فشار د کمولو یو هڅه کوله هغه هڅه اوس نه ښکاری
نه هغه څه شته خو په هغه لړه په معنی باندې نشته او دا وی وجم دا د ټولو کې زیات کوشش بچی دی امریکا کول اوس دا بیا هم چې دنو د هند سره تعلقات تشوی دي د پاکستان سره تعلقات تشوی دي او هغه ته پته راځي چې د دوړو ملکونو حساسیت ته نو ضروری خبر ہے کہ مخکې ورسته په امریکا را دانګي خبرو تر د پاره ځکه چې هغه دوړو سره خپل تعلقات لري او بیا که تاسو په 13 ورځو کې د هند سره تعلقات نور هم په دفاعي چارو کې امنیتی چارو کې مخکې تللی دي نو لازمي خبر ہے چې بین المللي قوتونه دي یا علاقائي قوتونه دي نو هغه غواړي چې دا تاوتریخواله زیات نشي.
ایمل خټک صاحب تاسو څنګه غنئ چې دا موجوده فشار د هند او د پاکستان ترمنځ دا صرف تر بیان بازای پورې محدود ده؟
ګوره جی زما په خیال باندې خبره به د بیانونو پورې نه پاتې کیږي دا خبره به مخکې مزي خو ما ته نه ښکاري چې دوړو ملکونو مېز کې داسې مخ په مخ جنگ وشي البته دوړو ملکونه به کوشش کوي چې یو بل کمزوري کولو لپاره یو بل والو لپاره هغه خپل پراکسی چې دی نو خپل داسې قوتونه حمایه کوي چې هغه د هغې جنگ چې دی نو وکړي.
د خیبر پښتونخوا په وزیر الله پرویز خټک هغه تاثر ناسم ګرځولې دي چې ګواکې وسلوالې ډلې د بیا منظمېدو په حالت کې دي. تیر مازګر د پېښور حیات آباد په ځانمرګ برید کې د وژل سوو د دوو پولیسانو تر جنازه وروسته خټک خبریالانو ته وویل د تیر کلونو په پرتله اوس امنیتي حالت ښه سوی دی. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث را کوي.
تیر مازیګر په پولیس لاین پیښور کې د دوو پولیس اهلکارو لال بادر او ابرار حسین د جنازې د مونځ وروسته د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نه چې کله خبر اعلانو پښتنه وکړه چې په قبایلی سیمو کې د لوی کچی د پوځي عملیاتو وروسته آیا اوس هم وسلوال دومره منظم دي چې خپل هدف ته په رسیدو کې بریا ترلاسه کوي؟ نو په جواب کې نوموړی وویل
نه مې خیال مې نه کې چې منظم اوره
زما په فکر بیرته منظم شوی نه دی ولید هغی د موجودګۍ نخښته او زمون پولیس او پوز په قبایلی او بندوبستی سیمو کې په هغه پسې ورپسې دي او په صوبې کې پولیس او پوز په ګډه د هغوی په ضد کاروایانی کوي. مونږ ته په نظر راځي او تاسو ته به هم په نظر راځي چې د مخکې کلونو په نسبت اوس ډیر فرق راغلی دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ای جی پی ناصر خان دورانی له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په قبایلی سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو له وجې وسلوال په تیښته دي او ځینې وسلوالو په ښارونو کې ځانونه پټ کړي دي خو د هغو په ضد هم عملیات روان دي.
آرمی کو اور سیکورٹی فورسز کو بڑی کامیابی ہوئی ہے.
هغلته کې پوز او نورو امنیتی ادارو بریا ترلاسه کړې ده. قبایلی سیمو کې ځینې وسلوال وژل شوي دي او ځنی د هغه ځایونه تختیدلی دي او د تخت رستو هغوی داسې ځایونو ته تللی دي چرته چې خارونه دي او خلک پکې په ګڼ شمیر کې اوسیږي. یوې ډلې د دې تازه پیښې ذمواري هم قبوله کړې ده او د برید کوونکي تصویر یې هم خپور کړی دی او تاسې سره به هم هغه تصویر موجود وي. د دغې په بنیاد به هم موږ پلټنې کوو ولې موږ ځنې وسلوالې ډلې معلوم کړې دي چې په دې تازه هدف کې لاس لري او د هغوی ځنې خلک موږ سره د مخکینه گرفتار هم دي. بلې خواته د گورنر هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی دا پیښه د اپریشن ضربیاذب خیبر ون او خیبر ټو په نوم د پوځي عملیاتو عکس العمل ګرځولی دی او ویلی دی چې په هر قیمت به ترهګر او د ترهګرو پټن ځایونه ختمولی شي. تیره ورځ په حیات آباد کې د فرنټیر ریزرو پولیسو د ډپټي کمانډنټ ملک طارق پګاړي په ځانمرګي برید کې دوه پولیس اهلکار او یو عام وګړی وژل شوی و او د کمانډنټ ملک طارق ترڅنګ څلور نور پولیس والا او دوه نور عام وګړي په دې پیښه کې جوبل شوي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په بلوچستان کې په تیره شاوخوا یوه اونۍ کې په وسلوالو بریدونو کې 8 پولیسان وژل شوي دي. د یو شمیر پولیسان اندیښمن کړي دي او دوی وایي باید استخباراتي ادارې د بریدونو مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي. د مشال رېډیو خبریال نیاز مساخیل له دوی سره غږېدلی دی.
یو پولیس سپاهی عبدالباسط پر پولیسانو بریدونو اندیښمن کړی دی. د ده په خبره له پولیسو سره سره استخباراتي ادارو ته هم په دغه اړه رول لوبول پکار دی.
لازمي خونه چې پولیس امنامان راول یا لاین ادمنستریشن کامیاب کی په دې کې پکار داري چې لاین انفورسمنت چې کوم ایجنسیان دي هغه باید چې پرپرانان داسې خپل کردار ادا کړي. پولیس د ګور زیات قربانیان ورکړي دي. خالي واضح مثال داري په پښتون آباد کې زموږ ځوانان شهیدان شو چې هغه مشکوک کسان لغې شاته تللي و روانو شاته نور کسان سره لږدي مسکرانې ټارګټ کړه.
یو بل پولیس سپاهي فضل الرحمن وویل چې یو خواته د ناامنۍ پیښې او بل خواته د دوی بې اندازې ستړیا.
ډیوټیان مره تقریبا دا دي د خلکو 12 ګنټې مره دا د 12 14 16 ګنټې د ورځې ډیوټیان دي. ریسټ نشته بالکل. یو ورځم ریسټ نشته او تنخواه تاسې کوم چټیان درکوي هغه هم ته په زارۍ باندې هغه چټیان.
پولیس سپاهي عبدالباسط دا مني چې د ترهګریو پیښو سره مخامخېدو په صورت کې حکومت د دوی کورنیو ته معاوضه ورکوي. مګر
ځوان شهید سو رضوان شهید سو دا سړی چې وزي ای جی آفیس سره په بغار بغار به الټه به دی بیرته هلته خپل شهید خپل فنډ دی خپل دغه دی هغه به مالته د رشوت ورکوي بیا به دی خپل چې دی خپل پیسې په سس زلالت به وسلوي. 30 لاکھ روپۍ وي 30 لاکھ روپۍ به دی 5 لاکھ روپۍ به لازمي ای جی آفیس پر ورته ورمني بیا به 25 لاکھ روپۍ به کومه بیوه چې د قطع به ملاویږي.
بلوچستان کې پولیس سپایان که یو خواته پر دوی سې پسې بریدونو اندېښمن کړي دي خو بل خوا دوی هیلمن هم دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي وفاقي حکومت دا ځل د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې لږ پیسې ایښي دي. دوی وایي په دې پیسو کې هم له نیمایي زیاتې په پرتعلیم لګیږي. د پارلمان د غړو مشال ریډیو ته وویل چې دوی له حکومت سره خبرې کوي او غواړي چې وزیر اعظم د قبایلي سیمو لپاره ځانګړې پیسې اعلان کړي. رابع اکرم خان نور حال راکوي.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي وایي چې په قومي بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختیايي کارونو لپاره مختص کړی شوی رقم ناکافي دی. د دوی په وینا قومي بجټ کې 19 ارب روپۍ د قبایلی سیمو د کلنی پرمختیايي پروګرام لپاره مختص کړی شوی دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا د غړو پارلماني مشر سینیټر هدایت الله وویل چې د چهارشنبه په ورځ په دیلړ کې د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ کې یو غونډه وشوه او په دې خبرې بحث وشو چې موږ به یو کار لپاره څومره رقم مختص کوو. د په وینا د 19 ارب روپو زیاته برخه تعلیم ته ځي او باقی نور رقم نور ترقیاتی کارون لپاره مختص دی کم چې ناکافي دی.
خو د نور له سره به کې زمونږ د تعلیم په مت کې چې کومه خرچه را روانه ده هغه زمونږ 10 ارب روپۍ ده. نو باقی ډیولپمنټ کارونو ته خاص کر ریکنسټرکشن ته دوباره بد کاری دپاره زمونږ د پاسه لپاره بالکل زمونږ سره سم دي. زمونږ سړکونه تباه شوي دي زمونږ سکولونه تباه شوي دي د اوبو سکلو سیستم هم خراب شوی دی د هسپتالونه هم خراب شوي دي. هغې لپاره زمونږ منگا سرا پنور لس اربا کلا سرا بدل تلاڑی شی نن ہرابا روپے منگا سرا پاتی شی جاگا دے شی نو تن رچی گی
د قبائلی سیمے د قومی اسمبلی نمائندہ شہاب الدین خان وائی چہغد دی بجٹ نہ مطمئن نہ دے او پدی لڑکی با وزیر اعظم سرا ملاقات کوی
چونکہ دا وور کو پاٹا کے بلے او دا مسئلہ بڑا پاٹا نہ ہلتی گی دام نو عمان مسئلہ بڑا پاٹا نہ ہلتی گی نو پدی وان تور پارلیمنٹریانز متفق دی جپنس کم دے وزیر اعظم سرا ملاقات کوشش کو کہ من پرائم منسٹر پدی وانے کنوینس کو چرے پاٹا دا پارا سپیشل پیکیجز اعلان ہوتی
تے قبائلی سیمو لا پارا بجٹ پ اڑ دے قبائلی سیمو دے انتظام ادارے فاٹا سیکریٹریٹ بیان فضل اللہ وائی چے دے تیر کال پ نسبت دی کی اضافہ شوی دا او دے زل ہم دا تیر کال پ شان ترقیاتی قانون لا پارا مختص کڑے شوی دے دے کم بجٹ پ اڑ نو موڑی زیادہ وی
صبح کے گورنر چین ا دا فاٹا جی ریگریٹو وی ا دا وفاق نمائندگی نو کدا سی سوی او سوک سمتا البکول واڑی او پتی باب لباندے کسوک بے چیرہ دا کمی دی او نور اغیر ڈیمان کئی نو پکار دارا جزمون گا خواہ لگا انہ سر دے رابطہ ہوتی
بل خود کبائلی سیمو دا پارلمان غڑو پا وینا چی دا تیر کال پا بجٹ کی اوہ رب روپے قومی خزانے تا واپس کڑے شوی وی دا دی پا وینا کدا گلگت بلتستان غندے دا فاٹا ہم خپل یو اکاؤنٹ وی نونن بدا غر کم محفوظ وو او ترقیاتی کارونا وپی روان وو ہم دے لڑکی شہاب الدین سیاتے وی
ملاقات شوی د وزیر خزانه سره هغه په دې باندې کې شوی چې دا یو اکاونټ کولاو شي ډېر زر په دې افغانې مکې چې هغه سره پاتا پیسې نړۍ شي او هغه پاتا پیسې نه لسی
د ذکر د کال 2012 او 2013 کې د قبایلی سیمو لپاره 12 ارب روپے مختص کړی شوې چې پکې 8 ارب روپے قومي خزانه ته واپس کړی شوې او دا شان کال 2013 او 2014 په بجټ کې واکمن ګون 13 ارب روپے مختص کړی وی چې 8 ارب روپے خرچ نشوي او قومي خزانه ته واپس کړی شوې
رابع اکرم خان د پاکستان سره سری میاشتې یا هلال احمر ادارې د قبایلی سیمو څانګې له 2001 کال راهیسې په هغو سیمو کې د طبي یا قدرتي ناورینونو ناامنیو او جګړو ځپل سوو د بیا آبادۍ او بحالۍ لپاره کار کړی. د دې ادارې د قبایلی سیمو څانګې یو مشر توفیل خان مشال راډیو ته سره د خیبر کډوالو ستنیدو په اړه معلومات شریک کړي. له نوموړي سره فرهاد شینواری خبرې کړي او په سر کې ورڅخه پوښتنې چې دوی د ستنیدونکو کډوالو لپاره څه مرسته کوي.
دې باره کې چې مونږ د ورلد فوډ پروګرام چې د اقوام متحده یو اداره ده هغې سره مونږ اګریمنټ شوي دي د نارت شمالي وزیرستان چې کوم خلک دي نو هلته کې مونږ د خوراک تقسیم شروع کړی دی په بنو کې. نو هغې کې مونږ تقریبا اوسه پورې تقریبا 2 لک خلکو ته مونږ د خوراک چې کوم دی سامان هغه مهیا کړی دی. د منتلی راشن دی هغه هر میاشتې ملاویږي او په خیبر جنسه کې مونږ په 13 میاشت کې په اپریل کې دغه شروع کړل. د فوډ دوه زمونږ میلوټ فورټ چې کوم دی په باړه کې او ورسره کلنګا دویم هب دی هلته کې مونږ تقریبا شل زر خاندانونو ته د خوراک سامان ورکو.
په دې خوراک سامان کې څه شامل یو؟
اوړه مونږ ورکو ورسره چې کوم دی تیل دی مالګه د ورسره او دال چې کوم دی هغه مونږ ورکو.
په دې 13 ورځو کې داسې وکتل شول په مختلفو ځایونو کې چې دغه کډوالو خپل دغه خوراکي مواد چې کوم دی دا خرڅ کړل په بازارونو کې او دا شکایتونه یې کول چې دا خوراک نه دی او دې معیار ښه نه دی.
چې مونږ چې کوم خوراک ورکو دا باقاعده دغه سرټیفیکیشن ورته وي هغه شوی دی او خو هغې باوجود زه به د ستاسو داسې کوم سوال دی دا به زه د خپل د متعلقه خلکو سره په هغې باندې ډسکشن وکړم. خو زه دا خبره په وضاحت سره دوباره کول غواړم چې خوراک باقاعده سرټیفاید خوراک دی.
نو په قبایلو کې مو د صحت بنیادي مرکزونو د خلاصولو لپاره څه هلې ځلې شته؟
دې باره کې یو خو تاسو وایم چې مونږ 2002 کې په تورخم کې چې کوم دی یو بنیادي لکه بیسک هیلتھ یونټ چې ورته وایي بنیادي طبي مرکز هغه مونږ جوړ کړی او هغه اوسه پور روان دي. زموږ سره فیمیل ډاکټر مونږ سره یو ډېر غټ ایسټ تل تک چې مونږ سره فیمیل ډاکټر دا میل ډاکټر دي باقاعده ایم بی بی ایس ډیگری دي ورسره وسره پیرامیډیک سټاف ته مونږ فری دوا نه ورکو. زموږ د وخت کې ایجنسی برانچز دي په محمد ایجنسی کې په باجوړ ایجنسی کې او ان شاء الله پدې میاشت کې په دې دغه کې ټول ریکروټمنټ وغیرہ مکمل شو په ساوث وزیرستان کې په کورم ایجنسی کې. زموږ پروګرام شته خبره بیا به اکی ته راشي چې راکا فاندز مونږ سره اویلیبل دي. نو یقینا چې مونږ به یو بیسیک هیلث یونټ د کولاولو خپل بھرپور کوشش کوو ځکه چې دا غي ضرورت ډېر زیات دي نیډز ډېر زیات دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سو له ملیحا امیرزاده څخه د خبرونو لنډیز اورو. لاغه ورسته تاسو ته یو شمیر نور ریپورټونه او نس پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. خو اوس د خبرونو لنډیز
دا پاکستان کورنو چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیواله خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلې دي. کورنو چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې په دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړی دی او ویلي دي چې دا ادارې د استخباراتي معلوماتو پر اساس تړلې ده. ادارې د پاکستانی چارواکو په دې ګام سخت انتقاد کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تېر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یو غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د وسلوالو خلاف مبارزې ته ژمن دي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی وايي په قبایلي سیمو کې د کامیاب عملیاتو له کبله وسلوال په تیښته دي. تېر مازدیګر د پېښور په یاتآباد کې په ځانمرګي برید کې د وژل شو پولیسو تر جنازې وروسته نوموړي خبریالانو ته وویل ځینې وسلوال له قبایلي سیمو ښارونو ته تښتېدلي دي. امنیتي چارواکي وايي چې تېره ورځ د شمالي وزیرستان د تخیلو په مختلفو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې 24 مسکوک وسلوال وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د مجلس عسکري ډلې ویان د بریدونو پړه منلې ده. په امریکا کې یو عدالت و پاکستانی الس لورونو ته په 2012 کال کې په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې دسیسې جوړولو په تور د بند سخته سزا ورولې ده. بیګا په فلوریدا کې یو فدرالي عدالت رئیس قاضي ته د 15 او شهریار قاضي ته د 60 کلونو د بند سزا ورووله. د امریکا استازو جرګې ولسمشر ته د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنگیدو لپاره د جنگي واک ورکولو اقدام رد کړی دی. بیګا د استازو جرګې 201 د جګړو د دفاعي لګښتونو قانون د دې ترمیم پر ضد او 16 نوې په حق کې رای ورکړه. روسته د دفاعي لګښتونو قانون منظور کړ شو. ریپورټونه وايي د عراق پخوانی واکمن صدام حسین د نږدې ملګري طارق عزیز مړی هغه مهال روک شوی چې اردن ته د خخولو لپاره روان کړو. طارق عزیز 13 په زندان کې مړ شو او مړی 13 ورځ د بغداد له بغداد له نړیوال هوایي ډګر روک شوی دی. او د پیسو نړیوال صندوق IMF په هیرانون کې ډول د یونان د پورونو په اړه خطر زیات کړ او 13 ورځې اعلان وکړ چې د دوی پلاوی په برسلز کې روانه خبرې پریږدي او پور تستنیږي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوله. اوس به د پاکستان کورونی ورسپانډ ته کتنې ته ستاسو پام را وګرځو. د ورسپانډ د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر لوستې دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانډ خپلې ادارې د هندي وزیر اعظم په بیانونو باندې لیکلي چې پکې ایکسپریس ورسپانډ د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د بیانونو په ترڅ کې لیکي چې دا خبره له هیڅ چا پټه نه ده چې هند په دې منطقه کې لوی قوت جوړېدل غواړي او هم په دې وجه له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان پر ضد جارحانه پالیسي خپله کړې ده او د پاکستان پر ضد بیانونه ورکوي. د ادارې په وینا چې کله نه نریندرا مودي برسر اقتدار راغی نو پاکستان تمه لرله چې اوس به د هند او پاکستان ترمنځ ټول شخړې هوارې شي. خرور دا خبره څرګندېده چې مودي هم لکه د نورو مشرانو په څیر له پاکستان سره ښه تعلقات نه غواړي. اداریا اخیری کې لیکي په داسې صورتحال کې د نړیوالې ورورولې فرض جوړیږي چې هغوی د هند د جارحانه پالیسۍ نوټس واخلي او هند ته خبرداری ورکړي چې منطقه کې د ګډوډي پیدا کولو نه ډډه وکړي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشر ورسپانه خپلې اداریې کې لیکي چې د پاکستان استخباراتي ادارې سره د مفاهمتي اداخت لاسلیک کولو وروسته په افغان ولسمشر اشرف غنی لوی دباو راغلی او د هغه دباو کمولو لپاره نوموړي د تیر ولسمشر پرنګ د پاکستان په ضد بیانونه شروع کړي دي. او وايي پاکستان د افغانستان په ضد غیر اعلانیا جنگ کوي او د طالبانو سره د جوړجاړي نه مخکې به د پاکستان سره خبرې کول وي. درې مخکې لیکي چې د افغانستان امن او قلاري لپاره د پاکستان کوششونه د چانه پټ نه دي او بلې دا چې د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکرات لړکی هم پاکستان لوی کردار ادا کړي. درې اخیری کې وايي چې د یو ګاونډي په هیڅ پاکستان سره خبرې کول او معاملې صفا کول ښه خبره ده خو باید چې د تیر افغان ولسمشر په پالیسو او نقش قدم لاړ نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د بخښن نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل په خپل یو تازه رپورت کې ویلي په پاکستان کې آفتاب بهادر مسیح ته د 15 کلنۍ په عمر کې د جرم کولو په تور د مرګ سزا ورکړل شو. ادارې په پاکستان کې د مرګ سزاګانو پر روانې لړۍ د اندېښنې څرګندونه کړې ده. هلته برطانوي ورځپاڼې انډیپینډنټ لیکلي چې په هغه هیواد کې په لومړي ځل یو کس ته د یوې ښځې په زور ودولو په تور سزا اورول شوې ده. منور شاه د دې دواړو لنډیز وړاندې کوي.
امنیسټی انټرنیشنل خپل دی ریپورت کې وایي په هغه جرم کې چې آفتاب مسیح د 15 کلونو په عمر کې کړی وو، په کې ورسره بل مبینه ملګری غلام مصطفی هم وو، او په اصل کې مصطفی ویلی وو چې آفتاب مسیح ورسره د جرم کې شامل وو، خو وروسته یې بیا دا هم ویلی وو چې د پولیس د تشدد له وجې د دې جرم اعتراف کړی دی. د دې دواړو کسانو پانسی په یو وخت ټاکل شوی وو، خو په اخیری وخت کې د مصطفی پانسی وزنډول شو. د امنیسټی انټرنیشنل یو چارواکی ډیوډ ګریفیتس وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې آفتاب مسیح په هغه جرم کې د شلو کلونو نه ډیر قید تیر ک کوم چې هغه د تشدد له وجې منلی وو، او د دومره قید نه پس هم د پانسی نه بچ نشو. نوموړي تل ویلی وو چې بې ګناه دی. امنیسټی انټرنیشنل خپل دی ریپورت کې وای دا مهال په نړۍ کې یو سلسله ویخت هیوادونو د مرګ د سزا قانون ختم کړی دی. یاد اداره وای چې دوی به د مرګ د سزا مخالفت جاری ساتي، او په دې کې د حالاتو او واقعیاتو یا د جرم نویت بهانه به ونه مني. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه خپل یو مقاله کې لیکي سلور د شکلن اولنې تندې چې په زور د ودونو خلاف د قانون سره مخ شو. په برتانیا کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو وایي په دې هواد کې هر کال د 8000 نه تر 10000 پورې په زور ودونه کیږي. ورځپاڼه لیکي تیر کال د دغه ډول ودونو د مخنیوي لپاره برتانوي ادارې د 1218 کیسونو جاج واخیسته چې په کې د اتات یا هوادونو نه ورغلي خلک ککړ وو. په دې کیسونو کې د 8 فیصد خلکو تعلق د پاکستان سره دی. د ورځپاڼې په وینا په دې مسله کې که یوې خواته د پاکستان دومره لویه شمیره د پام وړ ده، او په دې کې رسمونو او روایاتو ته کتنه مهمه ده، نو بلې خواته د دې ناوړه عمل په حق کې د مذهب د بې ځایه او غلط استعمال مخنیوی هم ډیر ضروری دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ټوله نړۍ کې 80% خلک د نړیوالې تودوخې زیاتېدو اندېښمن کړي دي، او ډېر یې د دې مسلې د هواري لپاره د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. دا خبره په یو نوي څېړنه کې راغلې. ملګري ملتونه غواړي د دې کال په وروستیو کې د دې څېړنې له نتایجو د نړیوال اقلیم یا آب و هوا په اړه د یو هوکړلیک په رامنځته کېدو کې کار واخلي. د روټرز خبري اژانس د لیکنې مهمې برخې له اجمل انداورو.
دا راپور له افغانستان څخه نیولې تر زیمبابوې پورې په 15 هیوادونو کې له 10000 کسانو سره د خبرو اترو پر بنسټ جوړ شوی. په دې کې په 16 کسانو د نړیوال اقلیم د لا تودېدو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې، لکه له بادي او لمرینې انرژۍ څخه ډیر کار اخیستل او ځینې نور اقدامات. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د ادارې مشره کریستینا فیګورس وایي د دې څېړنې نتایج په ټولو بېوزلو او بډایو هیوادونو کې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په برخه کې د عامه ملاتړ ثبوت دی، او د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو له هغه نړیوال توافق سره مرسته کوي چې ټاکل شوی د ډسمبر په میاشت کې به په پاریس کې وشي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جرمني په بن ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل اقدامات وس ضروري دي. د جرمنی په بن ښار کې د 200 هیوادونو د استادو په ګډون د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه خبرې اترې روانې دي چې تر پنځشنبې دوام کوي. په دې خبرو اترو کې د نړیوالې تودوخې د کنټرول په اړه په پاریس کې د کېدونکو توافق لپاره چې د دې کال په پای کې کیږي د یو چوکاټ په جوړولو کار روان دی. نوموړي وویل عامه نظر ډیر کله په تخنیکي جزئیاتو کې ورکو حکومتي مذاکره چانو له پامه غورځولې. په ټوله نړۍ کې د نظریو د اتحاد په نوم ادارې چې و برخه مالی بودیجه د فرانسې له حکومت څخه ترلاسه کړي دا څېړنه کړي. دوی وایي دا تر اوسه د اقلیم د تودوخې په اړه د عامه خلکو سره تر ټولو پراخې سلا مشورې دي چې کیږي. څېړنه د جون په 6مه نیټه ترسره شوې چې په فیجی کې پیل شوې او د امریکا په متحده ایالاتو کې پای ته رسیدلې. د څېړنې نتایج ښیي په سلو کې نهاویا کسان د اقلیم د بدلون په اړه ډېر اندېښمن دي، په سلو کې 19 کسان بیا کم اندېښمن دي، او په سلو کې 2 کسان د اقلیم د بدلون په اړه هیڅ اندېښنه نه لري او یا یې په اړه نظر نه لري. په سلو کې له 90 زیات کسان غواړي چې د پاریس په راتلونکي کانفرنس کې باید په قانوني توګه داسې یو الزامي هدف وټاکل شي چې تر 2000 سلم میلادي کال پورې په نړۍ کې د ککړو غازونو خبرېدل صفر تر ورسې، څو په نړۍ کې د طبيعي آفاتو مخه ونیول شي لکه د سخت ګرمۍ څپې، د سمندرونو د اوبو د سطح پورته کېدل او نورې طبيعي پیښې. د چهارشنبه پر ورځ خبر شوې دا رپورټ د هغه سل کسیز غونډو پر بنسټ چمتو شوی چې په هر هیواد کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو څخه د راټولو شوو کسانو څخه جوړې شوې وي. برخوال وروسته راغی چې د اقلیم د بدلون په اړه خپلو کې بحثونه کړي، په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه ویلي. د دې څېړنې یو تنظیمونکی بیرون بیټسټ وایي دا کمپاین نو او نه خلکو ته ویل شوی چې څه ډول فکر وکړي.
اجملندو په دوبی کې له طالبانو سره د نارسمي غونډې ګډونوال وایي دا ډول ناستې به په افغانستان کې د سولې راوستو ته زمينه برابر کړي. د پنځشنبه په ورځ له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د دوبی د ناستې یو ګډونوال وویل په غونډه کې له قطر څخه ورغلیو طالبانو او د افغانستان غیر حکومتي کسانو ګډون وکړ. د ویل دا ناستې د رواني میاشتې پر شپږمه او اوومه نیټه وسوي. تفصیل خان محمد سند راکوي.
په دوبی کې له طالبانو سره د غیر رسمي ناستې ګډونوال هیله مند دي چې دا ناستې به وکړی شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ راتلونکو رسمي مذاکراتو ته زمینه برابرې او جنگ په سوله واړوي. د دې ناستې یو ګډونوال قطب الدین هلال د پنځشنبه په ورځ وویل چې دا ناسته د یو شمیر غیر دولتي افغانانو او له قطر څخه د راغلو طالبانو ترمنځ جوړه شوې وه. ښاغلي هلال وویل دواړو لورو په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو ته هیله مندي وښوده.
غیر رسمی مذاکرات او یو تعداد ورونه کابل نتلی وو او تعداد طالبان ورونه د قطر نه راغلی وو او مذاکرات ټول د دې لپاره وو چې څنګه د وینې تویدو مخنیوي وشي او څه قسم صلح ته ورسیږو. دا د دې څرګندونه کوي چې ټول افغانان د طالبانو په شمول صلح ته لیواله دي.
ښاغلی هلال دا هم وویل له طالبانو سره دا ناسته د رواني میلادي میاشتې په شپږمه او اوومه په دوبی کې جوړه شوې وه او د افغانستان حکومت کوم رسمي استازي پکې برخه نه واخیستې. د هلال په خبره په دې ناسته کې سید اسحاق ګیلانی، وحید الله شهرانی، انور الحق احدی، قیوم کوچی، خلیل الله صافی، عطاور رحمان سلیم او میرویس یاسینی برخه اخیسته وه. خود طالبانو له لورې په کې 15 کسانو ګډون کړی و چې مولوی شهاب الدین دلاور او شیخ سید رسول پکې شامل وو. په خوا تر دې هم ورته ناستې په قطر، ناروې او چین کې جوړې شوې وې چې څو تنه افغان مېرمنې هم پکې وې. بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په دې باور دی چې د افغان حکومت له رسمي استازو او د سولې د عالي شورا له غړو پرته دا ډول ناستې زیاتې مؤثرې نه تمامېږي.
سولې د عالي شورا موقف د هغو غونډو په اعتبار نه چې د هېواد نه بهر دا دی چې تر څو د افغانستان دولت او د سولې عالي شورا رسمن په مذاکراتو کې برخه وانخلي موږ باور نه لرو چې دغه غونډې دې څه نتیجه ورکړي. که څه هم د افغانانو ترمنځ چې غونډې کېږي یو څه ناڅه تفاهم په رامنځته کېږي بې ګټې نه دي، ولې دومره ګټه نه شي پیدا کولی چې د افغانستان موجوده بحران ته د پای ټکی کېږدي کوم چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي.
د دې شورا سرپرست وای چې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه هڅې روانې دي سو دا مذاکرات رسمي پړاوونو ته نه نوځي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د جمهوریت نننۍ خبرونه هم لا تیرو دوو هغو سره تړلې ده. په تیرو خبرونه کې تاسو د سیاستوالو له خولې په پاکستان کې د پښتنو ملتپاله ګوندونو د نظریې، تحریک او عملی سیاست په اړه د همدغو ګوندونو له سیاستوالو د هغوی دریځونه واورېدل. په نننۍ خبرونه کې مو له داسې سیاستوالو او پوهانو سره خبرې کړې دي چې په بې طرفه یا د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي نظریات او د هغوی عملی سیاست څېړلې دي. جمهوریت خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره په امیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د دوو لویو ملتپاله ګوندونو په نظریو او دریځونو کې څه نکتې مشترک دي؟
<تص->
د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نظر کې اختلاف په څه شي دی؟ آیا دا ګوندونه د پښتنو د مسئلو د هواري لپاره په مؤثره توګه جمهوري مبارزه کوي او که نه؟ د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي مشران آیا د پښتنو پر لویو مسئلو یو ځای کار کولی شي او آیا دوی به په راتلونکي کې یو ځای کار وکړي او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې مو له داسې سیاستوالانو او پوهانو سره څېړلې دي چې یا خو دې دواړو ګوندونو ته نږدې پاتې شوي ول او یا یې هم د دې ګوندونو د سیاست مطالعه کړې. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت په تیرو دوو خبرونو کې تاسې د څلورو مهمو سیاستوالانو لوخلې واوریدل چې په پاکستان کې پښتون ملت پاله سیاست څه ډول تاریخ لري او په دې سیاست کې څه ډول بدلونونه او پرمختګونه راغلي دي. تاسې واوریدل چې د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو سیاستوالان دا ګڼي چې د پښتنو د حقونو، د هغوی د واک او د پښتنو د قومي وحدت لپاره کار کوي او له لسیزو راهیسې دې مبارزې ته دوام ورکړی دی. تاسې دا هم واوریدل چې د دواړو ګوندونو مشران ټینګار کوي چې خپلې پخوانۍ سیاسي نظریې نه دي پریښې او نن هم د پښتنو په لویو مسلو یوه خوله دي. نن مو په جمهوریت خپرونه کې له دوو سیاستوالانو او دوو پوهانو سره د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي نظریې، دریځونو، تحریک او عملي سیاست او په راتلونکي کې د دواړو د یووالي امکان پر موضوع بحث کړی دی. ډاکټر سید عالم مسعود چې پخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر و او اوس مهال د پښتنو ولسي تحریک مشري کوي، راته د دواړو ګوندونو د نظریاتي بنیاد یا اساس په اړه معلومات راکړل.
په حقیقي معنی کې د ان پی نظریه خو د پاکستان درې ویم آئین او بیا په درې ویم آئین کې صوبایي خود مختاري دا د دوی نظریه وه. په لیکلي شکل کې هم دا وه، په زبانی خبره کې هم داسې وه. د دې نه علاوه د پښتونخوا صوبه نوم بدلول د افضل خان لالا په وینا باندې دوی د پښتنو وحدت یو نقطه په منشور کې ولیکله. پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې کومه وه، د هغوی دغه سلسله د ان پی نه مخکې ښکارېدله. هغوی به د چتراله تر بولانه نعره لګوله. دوی به دا وی چې مونږ د بلوچستان پښتانه علاقې، د مرګلی پونیاوالی وټک ضلع او خیبر پښتونخوا دی یوه صوبه شي، او د دوی به دام دعوه وه چې مونږ درې ویم آئین نه منو او د پونم په شکل کې د پاکستان آئین د قومونو د برابرۍ په بنیاد غوښتلی وو. په هغه کې دوی د 1940 قرارداد ذکر به کولو چې دې کې د ټول ریاستونه خود مختاره آزاد وي. نو پاکستان کې که اوسېږو نو ایوان زیرین او ایوان بالا یعنی قومي اسمبلی او سینټ په دواړو کې دې د دغه ریاستونو تعداد برابر وي او د دواړو پارلیمانو یعنی قومي اسمبلی او سینټ د طاقت برابر وي.
د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر او څېړونکی ډاکټر سرفراز خان وایي په 1990 لسیزه کې د هغه وخت پښتنو ملتپاله مشرانو ولی خان او خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي ترمنځ ځکه ژور اختلافات پیدا شول چې ولی خان د جنوبي پښتونخوا پښتانه په بلوچستان کې لورګړېدو سره موافق شو.
کلا د صوبه بحال شوی ون یونټ چې ما چوپ نو دوه صوبه دي چې دې کومې نورې را لې یو خو صوبه د وسط من خیبر پښتونخوا او ان ډبلیو اس پی او بل دې بلوچستان یو شب بلوچستان مخکې نو یا خو خانې تفصیلات یا بریټیش بلوچستان. نو احمد خان چې دې په دې خوشاله نو هغه ځاله پښتونخوا نه علامه دې یو تنظیم دی چې دا هغه نه پتا یم نشلو یی باندې دا پښتونخوا ول شروع شو ورته چې هغه دا خیالو چې دا صوبه
مختار باچا چې اوس په خیبر پښتونخوا کې د نېشنل پارټۍ مشر دی، پخوا له عوامي نېشنل ګوند سره نږدې پاتې شوی و. دی وایي دواړه ګوندونه د پښتنو د حقونو خبره کوي، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند له کندهار سره نږدې پاتې شوی او عوامي نېشنل ګوند له پنجاب سره اقتصادي اړیکې لري.
دواړه ګوندونه د پښتنو خبره کوي، د ډیموکراسۍ خبره کوي، لیکن په خپل خپل انداز کې کوي. خو یو مسله په دې بدقسمتۍ نه ده چې جنوبي پښتونخوا چې ویل کېږي د بلوچستان د پښتنو ده،
برخه هغه کې دا محمود خان دی اثر دی او پر خیبر پختونخوا کې د ولی خان اثر او دا دوه یو بل سره منځ کې فاصله هم ده تګ را تګ لارې هم ټیک نه وي او د جنوبي پختونخوا خلک چې کوم دي نه هغه د خندار او د هغې سره زیاتې اړیکې او د هغې سوسایټۍ نه لږ متاثر او زمونږ د شمالي پختونخوا یا د خیبر پختونخوا خلک چې کوم دي هغه د پنجاب او د سره دا اقتصادي روابط ډېر لري دواړه دې دعوه ګرځي پښتنو د یووالي د پښتنو د حقوقو د مسافې او درې ورځې
د پښتنو د سیاسي حقونو او پښتنو ته د ورپېښو مسالو په اړه د پښتون کوېسچن په نوم د کتاب لیکوال ابوبکر صدیق وای چې عوامي نېشنل ګوند په خوا په هند کې د کانګرس ملګری ګوندو نزدکې تل په لوی سطحي عمومي سیاست کړي خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوازې د بلوچستان تر پښتون میشته سیمو محدود پاتې شوی دی
عوامي نېشنل ګوند مونږ دا ویلی شو چې په خوا راهیسې داسې یو میراث لري چې هغه همیشه کوشش کوي چې مین سټریم سیاست کې برخه واخلي ځکه چې د هند په مین سټریم سیاست کې د کانګرس سره دوی ملګری وو پښتونخوا ملي عوامي پارټي د هغې په مقابل کې یو ووړ ګوند دی هغوی هلته په خپله سیمه کې ډېر ستونزې لري او هغې ته باید یو جواب عمومی چې پخې کې دا مهمه ستونزه دغه ده چې دوی په یو داسې صوبه کې دي چې هغه د بلوچستان په نامه یادېږي او دوی غواړي چې هلته د پښتنو یوازې شناخت نه ومنل شي او د پښتنو حقونه هم ومنل شي د یوه قوم په توګه
دا خو د تاریخي نظریاتي سیاست خبرې وي په اوس مهال کې دواړه سیاسي ګوندونه څه ډول سیاسي نظریه لري او په کومو ځایونو کې متفق دي او چیرې اختلاف لري ډاکټر سید عالم مسعود وایي دواړه ګوندونه تر اتلسم آئینی ترمیم یا بدلون وروسته په نظریاتي توګه یو ډول ښکاری
په اتلسم ترمیم کې پښتونخوا ملي پارټي په نظریاتي توګه د ان پی په شان شو یعنی د کومونو برابرۍ خبره د پونم په شکل کې پاتې شو د عین په شکل کې هغه عین چې دوی چې موږ په دستخط نه وکړي نو بیا دوی ته خدای موقعه ورکړه قومي اسمبلی سنټ کې وو نو په وخت کې دوی په اتلسم ترمیم باندې دستخط وکړو او په دې کې د رضا رباني خپل کتاب کې د عبدالرحیم مندوخیل هغه تعاون ډېر په خصوصي توګه ستایل دي چې دا په ظاهره ډېره کلکه دښکاری د پښتون کمپ حوالہ سره خو دوی ډېر د توکونو امزيات نرم او خاستر سره لاړل
ابوبکر صدیق وايي په وسنی پاکستان کې عوامي نشل ګوند د دریز لري چې قبایلی سیمې د نور پاکستان په څیر نظام ولري خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قبایلی سیمو د ځانګړي سیاسي حیثیت قائل ښکاری
عوامي نشل ګوند یو ډېر ښکارا دریز لري او غواړي چې پاکستان مرکزی سیاست یا پاکستان د سیاست سره او د پاکستان د انتظام می چې کوم سیستم دی دغه سر قبایلی سیمې یو ځای شي یعنی هلته هم د فاټا قانون د تور اف سی ار او د خبرې ختم شي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي دریز یو رقم بل څنګه خو د دې سیمو ځانګړي توپ ساتل غواړي خو د دې سیمو خلکو ته د ځنه حق ورکولو خبره کوي د بلوچ کوېسچن یا د بلوچ سوال چې بلوچستان د دوی راتلونکو به څنګه وي دوی په هغه صوبه کې څنګه په دې باندې ډیر ژور اختلاف دی او دا د دوی د اختلاف هغه ډیر بنیادی اساسي یو ټکی دی
اوریدونکو په تیر خبرونو کې تاسو د ای ان پی او پښتونخوا میپ د سیاستوالانو لخلي واوریدل چې دواړه ګوندونه نن هم خپل سیاسي نظریو ته ژمن دي خو ډاکټر سرفراز خان دا خبره نه مني او وايي په اوسمهاله سیاست کې نظریه هم مهمه نه ده پاتې لکه په خوا چې و
ما خل د سو کوم نظریه ته کمیشن نه نن سبا ډیر زیات ډیر امریکای اسما سیاست دی عملی سیاست کی دای چې چا چا سره الائنس جوړې دي شي چا چا په وګوبه دی حکومت ته ځان چوکي ته ځان رسولې شي څوک نشي رسولې
ابوبکر صدیق هم وایي چې پټول نړۍ کې سیاست د نظریاتو پر ځای وست غټو لپاره کیږي او دواړه عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونه پر ځنو مسالو یو ډول دریځ لري
پټول نړۍ کې اوس سیاست چې دی هغه د غټو په اساس ولاړ دی او د نظریو په اساس نه دی ولاړ د دوی په سیاست کې عمده خبرې چې اغه د یو بل سره نږدې کوي اغه د دې چې د پښتنو ته حق غواړي د پښتنو په خلاف ظلم یا ستم چې روان دي د تیرو ډیرو کلونو راهیسي هغه خلاف ژغ پورته کوي د افغانستان په مسله دوی په یو خل دي چې دوی دواړه غوندونه غواړي او بار بار ویلي دي چې افغانستان سره باید دوستي وشي او په افغانستان کې دننه د حکومت تپلو کوشش ته پاکستان لخوا پای د پایټکې ومومي
دا وامي نشل غوند او پښتونخوا ملي او عوامي ګوند سیاسي مشران هم دا غړي چې د پښتنو پر لوی مسلو د ریز یو بل تورته دی او دوی په ګډه کار هم کړی او هم یې کوي دوی د کالاباغ ډیم او گوادر کاشغر لاري مثال ورکوي خو ډاکټر سید عالم مسعود د دوی د ریز ردوی او وای په عملی توګه دواړو ګوندونو د پښتنو پر لوی مسلو یو ځای کار نه دی کړی.
کلاباغ ډیم هو کچرته مونږ دا وایو چې دا زمونږ د وجنه منې دی، نو مونږ به تاریخي طور باندې ډېر لوی غلطي کوو، ځکه چې دا د سند وجنه باندې منې دی، دا زمونږ د وجنه نه دی باندې. البته که دا وایو چې دا باچا خان دا شعور خور کړی دی، نو دا دلته ټیک وایو. تر څو پورې چې د کاشغر گوادر خبره ده، نو دې کې خو قطع نه وایو، بېخي نه وایو، نه نم نه دی جو. مثلا تاسو ته مثال در کوم، یو بیان د محترم محمود خان اچکزی راته داسې وښیي چې هغه د کاشغر گوادر د روټ په حواله سره تاسو کتلی وي، ما کتلی وي، او صوبای صدر به بیان ورکړي، چېرته سینیټر به ورکړي. خو دغه دواړه ډلې کې کمی افتخار بیان ورکړي، هغه بېل اهمیت لري. خو چې اسفندیاري کله پرېس کانفرنس وکړي، هغه بېل اهمیت لري. که چېرته عثمان کاکړ یو بیان ورکړي، دا بېل حیثیت دی. خو که محمود خان اچکزی بیان ورکړي، دا بېل حیثیت دی.
ځینې سیاستوالان لکه مختار باچا هم د ډاکټر مسعود په څیر دریځ لري چې دواړو ګوندونو د پښتنو پر لویو مسالو لکه د ترهګرۍ پر موضوع یو ځای کار ونه کړ. خو ابوبکر صدیق وایي د ترهګرۍ مسأله په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې وه، او عوامي نشل ګوند په سیاسي توګه مجبور و چې ورته په خپله یو ځواب ووایي.
عوامي نشل پارټۍ په داسې یو ځای کې سیاست کوو چې دوی مجبور وو چې دې سوال ته یو مخامخ جواب ووایي، او سیاسي فعالیت په ضد وکړي، ځکه چې قبایلي سیمې ټولې د خیبر پښتونخوا صوبې سره لګېدلې دي. قبایلي سیمو تر نیم نه زیات اولس اوس هم په خیبر پښتونخوا صوبه کې ژوند کوي. پېښور اوس هم انتظامی مرکز دی د ټولې قبایلي سیمو. یا د فاټ په 2008 کال کې چې دوی انتخابات وګټل په خیبر پښتونخوا صوبه کې، نو د دوی حکومت جوړ شو، نو د حکومت په توګه دوی مجبور وو چې هغه چې د دولت پالیسی دا هغه ملاتړ هم وکي، او د ایالتی حکومت په توګه هم. پښتونخوا پارټي ګمان کوم چې د اول ورځې راهیسې یو واضح دریز لري په دې سوال چې، یعنی دوی دا ویل چې دا د پاکستان د پالیسیو پخوانیو پالیسیو یو نتیجه ده، او اوس هم هغه پالیسی چې د دوی په وینا پاکستان لاسوهنه کوي په افغانستان کې، او د سخت دریځو د لارې دا لاسوهنه کیږي، نو هغه دوی مخالف دي. خو مونږ له یاده ونه باسو چې دلته هم د هغوی په سیمه کې ځایي یو طالبان د طالبانو یو تحریک یا خوځښت یا غورځنګ جوړ نشو، د هغې په وجه دوی مجبور نه وو.
که د دواړو ګوندونو دا دریځ ومنل شي چې د پښتنو د یووالي لپاره کار کوي، د پښتنو پر لویو مسئلو یو خوله دي، او په پاکستان کې د پښتنو لپاره په جمهوري توګه ټول حقونه غواړي، نو آیا دواړه ګوندونه راتلونکي کې یو ځای کېدای شي یو کنه؟ ډاکټر سرفراز خان وایي دواړه ګوندونه ښایي یو ځای نشي.
خان عبدالولی خان ډېر دنګ خپل ډیم زړیو، او دسی محمود خان خپل لوی ډیم زړی دی. نو دواړه څنګه په یو دیام کې دوه چوری څنګه راتلی شي؟ نشي راتلی. لیډرشپ نشي شي، او پروګرام کې زیات فرق نشته. دواړو باندې د غداری فتوی وختن فورتن پنجابیانو لګولی دي، او وسیم پکې بعض اوقات ولګي. دواړه فوجیانو سره کله روغ شي حکومت ته راشي، کله ورانوي حکومت ته نه پرېږدي.
مختار باچا وایي د پخوا پرتله اوس سیاست ډېر بدل شوی دی، نو ځکه ښایي په راتلونکو یو څو کلونو کې دا دواړو ګوندونه یو ځای نشي.
په نږدې وختونو کې داسې به مستقبل کې ورسره ښکارېږي چې دوی سره په یو پلیټ فارم باندې په یو دغه کې سره یو ځای شي، او داسې په نږدو اوږدو وختونو کې هم ماته داسې یو دغه ښکارېږي چې دوی په منځ کې داسې د یووالي طرف ته څه خبره جوړه شي. اوس د سیاست دا رنګونه چې کوم دي، دا ډېر بدل غوندې شو. هغه وخت کې سیاست یو سیاسي کارکون د پاره یو بله معنا لرله. اوس ډېرو خلکو د ډېرو سره مفادات تړلې شوي دي، او ګټې تاوانونه وغیره دا او دا، او بعضې سیاسي ذات به دې ته وګوري چې تر څو پورې موږ لا په پارلیمنټ کې یا په اسمبلۍ کې سیټونه نه ملاو شوي، سیاست نه بوتلې. نو دغه سیټونو په نوم باندې د سیټونو په باره باندې هغه د خپلو ګوندونو کې داسې خلک را په مخه کې رامخکې کړي چې د هغې سره بیا د سیاسي کارکنانو او د هغې په منځ کې یو تکرار یا یو مخالفتونه پیدا شي. دا دوړ پاره دوړ ګوندونو سودا مصاله شته، نو دا یو بدقسمتي ده.
ابو بکر صدیق بیا په ګوندونو کې میراثي سیاست د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یو ځای کېدو په لار کې خند بولی.
د پښتنو سیاست اوس هم په ځینې ډیرو بنیادونو ولاړ دی، داسې جرل لري چې په هغې کې میراث ډیر یو مهم ټکی دی. لکه فرضاً موږ ولیدل چې د باچا خان نه وروسته د هغه زوی بیا د هغه لمسی د هغه ځایناستی شو، د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی وروسته د هغه زوی محمود خان اڅکزی مشر شو. د دې په اساس موږ دا ویلی شو چې دا ګوندونه به په نږدې راتلونکي کې د یو جدا ګوندونه وي، دوی به یو کېږي نه. خو دومره اوس په خلکو کې شعور شته چې په ځینې مسلو باندې دوی به یو شي. مونږ د عوامي نشتل ګوند حکومت چې په پښتونخوا کې مونږ یو ډېره جالبه په زړه پورې خبره ویل ده، هغه ده چې په لومړي ځل د عوامي نشتل ګوند ځینې مشرانو دا خبره ومنله چې جنوبی پښتونخوا یې د بلوچستان پښتون میشته سیمې دی ځان لا صوبه وګرځول شي، ځکه چې هغه خلکو خپل مسلې دي او دا باغی خلکو ته ګټه وکي. او دا هغه خبرې وي چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ډیر مشران ډیر خوشاله
د جمهوریت د نننې خبرونې ټول ګډونوال په دې اندي چې په پاکستان کې پښتنو ته لوی مسلې ورپېښې دي او باید عوامي نشل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ګډه د دې مسلو د هواري لپاره کار وکړي. ډاکټر سید عالم مسعود زیاتوي چې مسلم لیگ نون او ام کیو ام لپوت سره نږدې اړیکې لري، کله ور سره اختلاف هم کوي، خو بل اخر په دې توانیږي چې پنجاب او اردو ژبې او خلکو ته ګټه ورسوي. البته عوامي نشل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لا هم په دې نه دي توانیدلي چې پښتنو ته د هغوی اساسي او بنیادی ګټه ورسوي. خو د دواړو ګوندونو مشران له مسعود سره اختلاف کوي او وایي دوی له لسیزو راهیسې قرباني ورکړي دي، خپل مرام یې نه دی پریښی او په پاکستان کې د پښتنو د هویت یا شناخت واک او سیاسي جمهوری حقونو لپاره به تل مبارزه کوي. دا و نننۍ خبرونه، راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.